پی‌یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله استان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې له ټولو خلکو په ځانګړې توګه له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارډ بنت دا خبره له امریکا غږ سره په خپله تازه مرکه کې کړې ده. د امریکا غږ پښتو څانګې آشنا راډیو سره په مرکه کې ښاغلي بنت ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منزوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي. ښاغلي بنت ویلي افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپلو ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه تفسیر په بشپړه توګه محدود او سخت دی. طالبانو بیا د ښاغلي بنت دغه څرګندونې رد کړي دي. د طالبانو د روغتیا وزارت چارواکي وایي په کابل او نیمروز کې د بیزو د تڼاکې یا مونکی پاکس د ویروس ځینې مشکوکې پیښې موندل شوي. دوه تنه پرون د نیمروز د کووید 19 په روغتون کې په دې خاطر بستري شول چې د بیزو تڼاکې یا چیچک د ناروغۍ نښې پکې لیدل شوي دي. د بیزو تڼاکه ویروسي ناروغي ده چې پرې اخته کسان والګي ډول په څیر ستونزې پیدا کوي او ورو ورو یې په بدن تڼاکې او سوروالی پیدا کیږي چې ورسره سوی او درد هم لري. د برازیل په شمال کې تر درنو اورښتونو وروسته د ځمکې خوېدو له کابل د مړو شمیر څلور اتیاو ته ورسید. د برازیل د پرنابو موکو والی پاولو کامارا پرون یکشنبه ویلي و د پیښې په لومړیو ساعتونو کې به د بیړنیو مرستو رسول سخت کار وي. والی ویلي له نورو چارواکو سره یې پر دې خبرې کړي چې د طبیعي آفت له کابله له زیانمنو کسانو سره د مرستې لپاره یو کاري پلان برابر کړي. د نیپال د ملکی هوایي چلن ادارې ویاند دیو چاندر لال کارن ویلي د نورو کسانو په موندلو پسې هڅې روانې دي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. ستراتیژیکو ښارګوټو ښارونه ته ځان نږدې کړی او پر خارکیف توغندي ولي. دا وروسته له هغې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لومړي وار لپاره شمال ختیځ ښار خارکیف ته سفر وکړ. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته له افغانستان تر ستنېدو وروسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت اندېښنه ښودلې.
افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولې ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقونو ناورین هم شته دی.
د اروپایي ټولنې مشران د اوکراین د ملاتړ لپاره دوه ورځنۍ غونډه جوړوي. پاکستان کې یو شمیر تازه افغان هنرمند کډوال نیول شوی دی.
پاکستانی پولیسو خیبر پختونخوا ته تازه کډه شوی یو شمیر افغان سندرغاړي نیولی او زندان ته یې لیږلي.
په روزګان کې خلک د قیمتونو له لوړېدو شکایت لري.
غنم په 2500 افغانۍ دي، من وړه پارسل په 2400 افغانۍ دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي دا هیواد د بشري حقونو له ناورین سره مخ دی، خو طالبان یې نه مني. ښاغلي بنت د امریکا غږ سره خپله نوې مرکه کې ویلي په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان لکه د پخوا په څیر آزاده فعالیت نشي کولی او په کارونو یې محدودیت لګول شوی دی، خو طالبان وایي دا ډول راپورونه د واقعیت خلاف دي. د امریکا غږ آشنا پښتو ټلویزیون سره د ریچارډ بنت د خبرو په استناد باندې دغه راپور ته پام وکړي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دې هیواد کې له ټولو خلکو په ځانګړي ډول له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارډ بنت له افغانستانه د ستنېدو وروسته امریکا غږ سره خپلې تازه مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منزوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي.
افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولې ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقونو ناورین هم شته دی. نو کېدای شي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پریکړه کړې وي چې د بشري حقوقو په اړه یو نوی طرز العمل رامنځته کړي، او زه په دنده وګمارلم. فکر کوم په لومړي سر کې زما په شمول د ډیری خلکو په ذهن کې د میرمنو وضعیت، د میرمنو پر وړاندې تبعیض، د هغوی ګوښه کول، او لکه څنګه چې ما په خپل راپور کې هم لیکلي دي، هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او د هغوی حضور له منځه یوسي.
خغلی بینی تویلی، افغانستان د بشری حقوقو ناورین سره مخ ده، خو طالبان د خپل ارزښتونو لمخې عمل کوي او له اسلام څخه تفسیر په بشپړه توګه محدود او سخت ده. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړي، په افغانستان کې رسنۍ او ژورنالیستان لکه د تیر په څیر آزاد فعالیت نشي کولای او په کارونو یې محدودیت لګول شوی. د خغلی بنټ له قوله، په افغانستان کې د اهل تشیع او هزارګانو په ګډون لګکی په نخښه کیږي او تر خوای د خپل سر او توقفونو او شکنجه کولو ادعاګانې هم شته، خو طالبان دا ټول ادعاوی ردوي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره خبرو کې د خغلی بنټ د خبرو محتوا له واقعیت لري وبلل او زیاته کړه د خوځو د حقونو زده کړو او افغانانو سره د برخورد په برخه کې دو دوی چلند روښانه ده.
متاسفانه دغه ډول راپورونه د واقعیت سره اړخ نه لګوي، واقعیت خلاف دي. د کمالان ټول خلک ته ګوري، عملان یې ګوري، نو دا واقعیت نه لري.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل امریکا کې طالبان په دې هم تورن کړي چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره لیواله نه دي، خو طالبانو تل ویلي چې اوسنۍ حکومت ټول ګډونه دی او د بهرنیو په فرمایش د حکومت جوړېدل نه مني. ریچارډ بنټ داسې مهال دا څرګندونه کوي چې کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له هغه غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور چمتو کول وړاندې د دې هیواد فرهنګي او مذهبي ارزښتونه په پام کې ونیسي. خو ښاغلی بنټ د خپل کار د پیل پر مهال ویلي و ژمن ده چې د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره به د خپلو ټولو شریکانو په مشوره ښه کار وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیست. په خیبر پښتونخوا کې ځینې سیاسي او ټولنیز فعالان او خبريالان وایي ځایي پولیسو یو شمېر افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته لیږلې دي. خبريال فاروق فراق وایي پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد اعتراض اعلان کړی. په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر فعالانو د ځایي پولیسو دغه کړنه غندلې ده. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼ افغان سندرغاړي او د موسیقي داله غږون کی پاکستان ته کډه شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
پاکستانی پولیسو خیبر پښتونخوا ته تازه کډه شوې یو شمېر افغان سندرغاړي نیولی او زندان ته یې لیږلي. ځایي خبريال فاروق فراق په خپل ټویټر باندې لیکلي دا هنرمندان له طالبانو د ځان ژغورنې په تکل خیبر پښتونخوا ته وختي وو. د امریکا غږ ډیوا رادیو د پیښور د تاکال امنیتي حوزې له قوله د نیول شویو افغان هنرمندانو نمونه ندیم شاه، نوید الله، سعید الله او اجمل خودلی. په دې هنرمندانو پیښور کې د غیر قانوني استوګنې دعوه شوې او په همدې تور پرون ځایي عدالت ته وړاندې شوي او بیا د درې ورځو لپاره زندان ته لیږل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې سیاسي او ټولنیز فعال اشفاق وزیر د پولیسو د لمړني راپور پاڼه په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې او دا پیښې غندلې. سیاسي او فرهنګي فعالې بشرا ګوهر هم د خیبر پښتونخوا د پولیسو دا کړنه غندلې او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي افغان هنرمندانو له دې عمله چې طالبانو افغانستان اشغال کړی او د دوی ژوند ته ګواښ پیښ دی خپل کورونه پریخي. میرمن ګوهر هیله کړې چې یاد هنرمندان له بنده آزاد او حقونه یې خوندي شي. د پښتو موسیقي څیړونکي او پی ایچ ډی سکالر راشد احمد خان بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي پیښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته موسیقي غږول او اوریدل منع او حرام اعلان کړي. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ولیدل شول چې وسلوال کسان د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. د سره ډیر شمېر افغان سندرغاړو او د موسیقي غږونکو افغانستان پریخي. له دوی ډیر شمېر ګاونډیو هیوادونو ته تللي او ځینې بیا امریکا او په لویدیځو هیوادونو کې مشوي، خو یو ډیر شمېر نورو بیا خپل فن پریخي او نورو کارونو ته مخه کړي. تیره اونۍ ازادي راډیو په یو راپور کې له یو شمېر سندرغاړو او د موسیقي غږونکو سره خبرې وکړې چې له خپل خراب اقتصادي وضعیت شکایت کاوه او ویلي د ژوند چارې ښې نه دي روانې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ویل ایران سره د سوداګرۍ ګډه خونه به ګڼې ستونزې هوارې کړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل ایران په سیمه کې د افغانستان تر ټولو لوی سوداګریز شریک دی او تازه د ګډې خونې څانګه په کابل کې فعاله شوې. د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې د فعالیت د پیل او نورو اړوندو جزئیاتو په اړه مې له ښاغلي الکوزی سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم.
موږ غیر رسمي اړیکې درلودلې، نمایشګاه هم دایرولې او همدارنګه مشترک تجارتونو ته هم کار کوو، خو اوس د هغه ایران د دوستانو په سفارش باندې چې باید دا شعبه فعاله شي، نو دوی کابل ته راغلي وو. په کابل کې دوی سره د اتاق تجارت او سرمایه‌ګذارۍ د رهبرۍ د طرفه مشترکه غونډه وشوله او په دې غونډه کې ضرورت هم په دې باندې احساس کړ چې باید دا اتاق بیرته فعال شي، او ځکه چې ډېر تجارتي ستونزې دي او همدارنګه بعضې حاکمیتي مسایل دي چې د حاکمیت د لحاظ نه تجارانو په منځ کې چې کوم مشکل یا هغه باید اتاقونو د طرفه نه حل شي. په دې ارتباط مفصلې خبرې وشوې د هغه خبرو په جریان کې.
نو ښاغلی الکوزی، څه وخت به بالاخره دغه اتاق تاسو پرانیزئ او عملا به کارونه څه وخت پیلیږي؟
اتاق خو تقریبا اوس یو سیکشن ورته په اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري کې فعال شو، او دا سیکشن د دې لپاره کار کوي د قوانینو له مخې نه چې یو موقته رهبري ورته وټاکي. ګر چې موږ د مشهد او د هرات په منځ کې یو اتاق لرو په رسمي شکل باندې هغوی کار کوي، اما دا د ملک په سطحه باندې باید جوړ شي. د دې لپاره یو ځانګړې شعبه یا ډیپارټمنټ په مشخص ډول مشخص کړو او دوی به کار کوي چې تر څو پورې دغه نهایي مسایل حتی مدیره د اتاق تجارت ته پیشنهاد کړي او بیا اتاق تجارت حتی مدیره تشویق کړي وزارت تجارت او صنایع نه اجازه واخیستل شي. نو دا اتاق به انشاءالله په یو څو موده کې رسمان د دې رهبري وټاکي.
د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی چې له ایران سره د تجارت د ګډې خونې په ارتباط خبرې کولې، هغه وویل ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه په کلنۍ توګه 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې مشران د اوکراین د ملاتړ لپاره دوه ورځنۍ غونډه جوړوي. اروپای مشران په بروسل کې دا غونډه نن داسې مال پیلوي چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپلې حملې جاري ساتلې. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د ویډیو کانفرنس له لارې دغې غونډې ته وینا وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله باندې جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د اروپای ټولنې مشران نن دوشنبه د می دیرشمه د اوکراین پر وضعیت دوه ورځنۍ غونډه داسې مهال پیلوي چې د جرمنی د اقتصاد وزیر د دغه ټولنې پر نه یوالي اندېښنه ښودلې ده. رابرت هابک ویلي د اروپای ټولنې د یوالي ټوټه کېدل په پیلې دودي دا اندېښنه داسې مهال راپورته کیږي چې پرون یکشنبه د اروپای ټولنې سفیران د اروپای کمیسیون پر هغه وړاندیز سلا نشول چې ویلي دي له روسیې د اروپا ته په نلیکه کې د نفتو انتقال له بندیزونو استثنا شي. دغه کمیسیون پخوا ویلي و چې اروپا ته د روسیې د خامو نفتو لیږد په شپږو میاشتو کې بند شي، خو هنګري د دغه پریکړې مخالفت کړی دی. اروپایي مشران به د بروکسل په غونډه کې د اوکراین د پوځي او مالي ملاتړ ژمنې تکرار کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی هم د غونډې په لومړۍ ورځ د ویډیو کانفرنس د لارې ګډونوالو ته وینا کوي او ټاکل شوی چې نوموړی له اروپایي ټولنې وغواړي چې پر مسکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره نوي بندیزونه ولګوي. تمه ده چې اروپایي مشران په خپلو بحثونو کې په هغه وړاندیز هم خبرې وکړي چې له مخې په 15 کلونو کې د روسیې د تیلو صادرات بندیږي. بلورته روسي ځواکونه د اوکراین د ختیځ دونباس سیمه پر دوه خارونو لوهانسک او دونیتسک او دغه راز شمالي څنګلوري سیمه خارکیف کې خپل بریدونه جاري ساتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د جګړې لپاره راهیسې پرون د لومړي ځل لپاره د خپل هواد دویم لوی خار خارکیف ته ولاړ. خارکیف ته د زیلینسکی له سفر وروسته پر دغه خار روسي پوځیانو بمباري هم وکړه. اوکراین ویلي ځواکونه یې د دغه هواد ختیځ کې پر دفاع اخته دي، خو په خبره یې وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اوکراین ولسمشر ویلي د ختیځ سویرو دونیتسک ښار 90 سلنه ودانۍ نړیدلې او دوه پر درېمه برخه هستوګنیز کورونه ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف یو ځل بیا اوکراین کې د خپلې جګړې دفاع کړې او ویلي دي د دونباس سیمې خپلواکي د دوی بې قاعده او شرطه لومړیتوب دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د هند د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سګنای جام د ګجرات ټایټنز ټیم وګاټه. په دغه ټیم کې د افغانستان ستوري لوبغاړی راشد خان او دوه نور لوبغاړي رحمان الله ګوربزا او نور احمد لکڼوال هم شامل دي. جزئیات لاندې د میورسته
ګجرات ټایټنز په آی پی ایل یا د هند کرکټ په غوره لیګ کې په لومړني حضور سره د اتلولۍ جام خپل کړ. د 2022 کال د آی پی ایل پایلوبه بیګا د ګجرات په قربتوب د احمد آباد په نریندرا مودی سټډیوم کې وشوه. ګجرات لوبډله وتوانی د راجستان رایلز ټیم په 130 منډو ایثار کړي. په جواب کې یاد هدف ته په 19 اوور کې د یوازې درې لوبغاړو په سوځېدو ځان ورساو او اتلولي ترلاسه کړه. راشد خان چې د ګجرات له اصلي او مهم لوبغاړو شمیرل کیږي تر اتلولي وروسته وویل دا د یو لوبغاړي د ورزشي ژوند تر ټولو لوی لاسته راوړنه ده چې د آی پی ایل د اتل ټیم غړی اوسي. د دې ډول لوبو لپاره باید سړی په ټولو برخو کې چمتو اوسي او بیا د بریالي کېدو وړتیا پیدا کوي. دلته بریا ته رسیدل ډیر زحمت او کار غواړي او موږ د یو ټیم په توګه ډیر ښه کار وکړ. دا زما لپاره زما په ټول کرکټ کې تر ټولو لوی لاسته راوړنه ده. راشد خان په سګنی آی پی ایل کې د ګجرات په ګټه 19 وکټې اخیستې او تر محمد شامی وروسته چې 6 وکټې اخیستې دویم ځای لري. په هغه لوبغاړو کې چې بیا ډېرې کمی منډې ورکړي راشد خان په سر کې دی. په فائنل کې راشد خان یو وکټ واخیسته او 13 منډې ورکړي. د افغانستان دوه نور لوبغاړي رحمان الله ګوربزا او نور احمد لکڼوال هم په دې لوبډله کې شامل وو، خو راشد خان له هغو لوبغاړو یو دی چې په مټ یې ګجرات لوبډله اتلولۍ ته ورسېده. احمد آباد میشته ګجرات ټایټنز د 2022 کال د غوره لیګ له دوو تازه لوبډلو یوه وه چې نږدې 500,000 ډالر باندې جوړه شوه. دوی هاردیک پانډیا د کپتان، راشد خان د هغه د مرستیال او ګڼ نور تکړه لوبغاړي تر بولې مخکې خپل ټیم کې جذب کړل.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري تر هغه وروسته احمد تکل ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کوي.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک وایي لا دودیز بانکي سیستم څخه د بانکداري نظام اسلامي بانک ولې تاړوي. د افغانستان بانک وایي محمد صابر مومن نن ازادي رادیو ته وویل چې پروند شریعت بورډ په ناسته کې د اسلامي بانک ولې د نظام په تطبیق هر اړخیز بحث وشو او پریکړه وشو چې په افغانستان کې به دودیز بانکي سیستم اسلامي بانکي سیستم ته واوړي. د افغانستان بانک وایي د اسلامي بانک ولې نظام په پرمختللو هیوادونو کې عملي شوی او نتیجه ورکړې ده چې په افغانستان کې به هم دا کار په تدریجي ډول وشي. خغلی مومند وایي د افغانستان بانک بل شریعت بورډ سره په همکاري په هیواد کې د اسلامي بانک ولې د پراختیا لپاره کار وکړي. د خغلی مومند په خبره شریعت بورډ له څو کلونو راهیسې په دولتي او خصوصي بانکونو کې فعالیت کوي چې هدف یې د اسلامي بانک ولې د تطبیقي چارو څارنه ده. په هلمند کې د چرګانو فارمونو د معیاري کولو هڅې پیل شوې دي. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې په هلمند ولایت کې د چرګانو حقوقو فارمونو ته د رسمي جوازونو د ورکولو لړۍ پیل کړې چې لارځونې وروسته یې د دوی شرایط پوره کړي وو. په خبر پاڼې کې د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو پر بنسټ لیکل شوی چې تر دې مهاله 2 فارمونه د مالدارۍ او حیواني روغتیا امریت سره چې ځانګړي شرایط یې پوره کړي وسبت شوی او د نورو د ثبت لړۍ هم روانه ده. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي هڅه کوي چې د چرګانو فارمونو په معیاري کولو سره د چرګانو کورني تولیدات پیاوړي کړي چې په دې سره به د ممنوع غوښینو چرګانو د واردولو مخه ونیول شي او د ځایي کاروباریانو لپاره به د کار فرصتونه هم برابر شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر ناتي افغانۍ 5 پوله، یو یورو 96 افغانۍ او 6 پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ او 98 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ او 68 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1.8 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.95 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
سلام علیکم دی برخه تموز احمد تکل هر کلی کوم د خبرونه دا برخه ل روزګان ولایت څخه په یو راپور پیلو په روزګان ولایت کې خلک د غنمو د بیو لوړیدو شکایت کوي دوی وایي چې د غنمو په بیو کې ناڅاپي زیاتوالی پر ژوند ناوړه اغیز کړی او ډیر وخت په تشه ګډه وید کیږي په روزګان ولایت کې د نورو توکو بای هم څو چند لوړی شوی دی چې زیات شمیر خلک د پیرولو توان نه لري
دا د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ شار کې د غنمو وړو او نورو غلجاتو د پیراو مارکیټ دی دا مارکیټ که څه هم په تیرو کلونو کې به دا موسم د غنمو د سری غلې ډکو خو سږ کال د نورو غلجاتو د پیراو پلور بازار خورا پکښې کې ګرم دی او زیات تر سترګو کیږي خو غنم پکښې کې ډیر کم تر سترګو کیږي او خریدار یې هم کم دی
غنم په سوځي ورورم په سوځي لاس منه په سوځي
من په دوونیم سو افغانۍ
په دوونیم سو افغانۍ
محمد نسیم چې په یاد مارکیټ کې د غنمو د پیر او پلور هټۍ لري ازادي راډیو ته ویل چې د غنمو د خریدارانو د کموالي لامل د غنمو د بیې لوړوالی او د خلکو کمزوري اقتصادي
غنم په 2500 افغانۍ دي من وړو پارسل په 2500 افغانۍ دي دا دلار د خطر کراند نو لارې بند دي یو ولایت صابل ولایت غنم نه پرې د ولسوالۍ سوالات نه پرې
دا ولسګان ولایت اوسیدونکو نصیب الله چې روزانه کار کوي ازادي راډیو ته ویل لکه څو میاشتې راځي د یو ورځې روزانه پلاټه دي خوای نه دې پیدا کړي نو یو من غنم به په 1500 پاکستانی کالدارو څنګه واخلي د یمدار ازیتوی چې د خلکو اقتصادي ستونزو او وزګارتیا ته په پام په دومره لوړه بیه څوک د غنمو پیرولو توان نه لري
ولاړم په روزانه څه غلم په خارج څه غلم دغه ګرانه د درچان وتلې د وخت راغري دي چې په تور ځمې لا په کور کې د غوړو ځز ولا کسو دي یا په کور کې شی باندې کړی و موږ خاص نه وسی څه د دولت څخه دغه غوړو چې مثال دغه نرخونه کنټرول کړي د نرخونه راته راځنه کې د هیڅ اواز نه پرسیږي د مسكين سړي خو بل کول وس نه پرسیږي وس اول زه احمد حاجی مثال تلستانه کول په ما پسیر یا تلستانه یال په پسیر خالی په وچه ډوډۍ په خدای کمړه ولا هغه غوښه د چاپ یاد دغه د چاپ یاد ولاکه په دې درې میسز ما یال په غوښه څخه کړی
پاورزګان ولایت کې پرداسي محل د غنمو بي په کمساري توګل وړي سوي دي چې د غلطه فزینو سیمو کې د غنمو حاصل اخستل سوي او په یو شمیر سیمو کې لا هم نه دی اخستل سوي او اوس محل بزګران د غنمو په ریبلو بوختي
او د څلنه محمد نبی خپل وجری بزمکه کې د غنمو په لور مصرف دي دی وايي سږ کال په دغه ولایت کې غنمو د چیر کال په پرتله کم حاصل ورکړي د لامل په هیواد کې سژنې وچکالی او په غنمو کې امراض یادوي
دا مله دا سوي چې شاش کال وچکالی چې وروره ګرانې د مصارف ګران ولا مش کوډونه نه جوړ کړي وچکال دی په چشه وبیې په چشه روزیه
بلخوا د راپورونو لمخې له دی وړاندې به پاکستان ته د ورزګان غنم کچا کېدل خو شاش کال یې چارواکو د مخنیوي خبر ورکوي د ورزګان ولایت والی اجي داوت د شاروالي مسولینو ته د ویناسي پرمال سپارښتنه کړې ده چې د غنمو بي کنټرول کړي نو موړي د غراس سپارښتنه کړې ده چې پاکستان ته د ورزګان د غنمو د کچاکو مخونه سي او چاته اجازه ورنه کړي چې د غنمو د پیر او پلور په برخه کې احتکار وکړي په ورزګان ولایت کې پرداسي محل د غنمو د لوړو بي څخه خلک شکایت کوي چې سږ کال په دغه ولایت کې په پراخه کچه کوکنار کرل سی وو او د ورزګانیانو په وینا شاید کوکنارو کرکیله هم د غنمو د بي د لوړېدو یو ستر لامل وي
ازادي رادیو پر لندو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
12000 اویا
15000 نوی
او 12000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي زموږ غاغله ازادي رادیو اوري اوس هم په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې ملالی بشیر چمتو کړی ده
ګارډین ورسپانې په خپل اخیری ګڼه کې د افغان خبریالانو ستونزو ته پام کړی دی په دې اړه په خبره سوې مقاله کې راغلی د افغان خبریالانو یوې ډلې چې کلونه یې له برتانوي رسنیو سره کار کړی دی ویلي چې دوی له وهلو ټکولو او د مرګ له ګواښونو سره مخامخ دي او په میاشتو له بیرې پټ پاتې سوي دي دوی د برتانیې پر حکومت تور پورې کوي چې له دوی سره لکړې ژمنې سرغړونه کړي
ورستلبلو چې اتو افغان خبريالانو برتانیې ته د تګ لپاره پرته له نتیجې خواري غاللې او اوس یې پریکړه کړې چې د برتانیې د حکومت پر وړاندې قانوني شکایت وکړي. په تیر دوبه کې له کابل څخه د خلکو د وتلو د ګډوډۍ پر مهال د برتانیې حکومت اعلان وکړ چې د هغو افغان خبريالانو لپاره چې د برتانیې له رسنیو سره کار کړی دی او کورنیو ته یې د ویزو لرلو ځانګړی معافیت ورکوي. ګارډین د برتانوي حکومت د یوه ویان له قوله لیکلي چې پر فردي غوښتنلیکونو څه نسي ویلی، خو د دې پروګرام له پیل راهیسې یې 9200 غوښتنلیکونه او د هغوی کورنۍ برتانیې ته بیولې دي او پر نورو غوښتنلیکونه هم کار روان دی. مالی میل آنلاین خپرونې د افغان ښځو په اړه لیکلي چې په کابل کې د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه کړي. په دې مقاله کې اشاره شوې چې څه ډول طالبانو په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو وروسته د ښځو حقونه محدود کړي او د هغوی پر کار او زده کړو یې خنډ رامنځته کړی دی. د منځني ښوونځیو له لسګونو زره نجونو څخه زده کړې پاتې دي او په همدې حال کې په دولتي ادارو کې دندو ته د ښځو د ستنېدو مخه نیول سوې ده. ښځې له یوازې سفره منع سوې دي او د طالبانو حکومت ورته اعلان کړی چې پارکونو ته یوازې په هغو مشخصو ورځو تلای سي چې نارینه نه وي. وروسته لولو چې طالبانو د ښځو د حقونو لپاره پر لاریونونو بندیز لګولې او یو شمېر ښځې یې بندې کړې دي. په ګڼو مواردو کې طالبانو د نیول سویو ښځو په اړه له معلوماتو ورکولو یا دا چې په څه تور یې دا ښځې نیولې له څه ویلو ډډه کړې ده. همداراز په مقاله کې راغلي چې طالبانو د ملګرو ملتونو هغه غوښتنې رد کړې چې وایي دا بندیزونه دې لرې سي.
او دا دی په پای کې د ازادۍ رادیو د قدرمنو اوریدونکو غږیز پیغامونه خبرو.
زموږ پیغام دا دی چې یونیسف په کندهار ولایت او ولسوالۍ کې تقریبا 2500 کسان چې د عامه پوهاوی په برخه کې کار کوي مبلغینو د کار بیکاره کړی دی او په داسې حالات کې چې په افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې بل داسې ځای نهسه سړی ورسره کار وکړي. ټوله خلک خوران بیکار داریان دي څه وکړي، په هر یو پسې 10-15 کسه کورنۍ په پسې دي. اوس همدغه خوران چیرې ولاړ سه څنګه کار وکړي؟ د یونیسف څخه همدا غوښتنه ده چې دغه خلک بیرته کارو باندې وګماري.
زه ډاکټر عبدالملک له هلمند مساکلات څخه خبره کوم. دا طالبان چې وایي چې وایي د ښځو حقوق واړي او په ماسي ماسي څه باندې خبرې کوي یا ماسي ماسي کارو ته یو کمزور کمزور کارو ته تمرکز دی، دوی باید پر داسې څه په اړه فکر وکړي چې هغه ولست هغه د لاسه ځوریږي، ولست هغه د لاسه کړیږي. لکه اوس نرخونه چې یو څونه لوړ کړي دي، په دې نرخو باندې دوی په ولس څه کوي؟ ولس دوی وژني، دوی د ولس څخه څه غواړي؟ سم دي را ولاړ سي، دا رقم دي د ولس دي د یو مخه دي ووژني، دا رقم دا خو هم کار نه دی. غنم په 1500 روپۍ سوي دي او دغه رقم نور نرخونه داسې لوړ سوي دي. دوی پر داسې یو کمزور دغو باندې خبرې کوي. دوی دي دوی اول دوی داسې د شریعت خبرې چې دوی کوي دا کار دی. دوی چې دوی 1500 افغانۍ په کاټ کې د خلکو څخه کاټي، دا خدای وایي رسول وایي په کومه لار باندې دا دوی ځان ته روا کوي. او دغه رقم نور داسې کارونه ستا په دوی کې چې دوی دي هغه دغه کې اول خبره دا محکمې په محکمو کې دوی داسې رشوتونه اخلي. قسم به خدای زه په خپله به خبر یم چې دوی اخیستې دي د خلکو څخه، د خلکو دعوې په 15 کاله په 40 کاله خلاصوي. خدای او رسول خو داسې نه وایي چې 15 کاله دې د یو چا دعوا ونیسي. اخره خلک دې نتیجې ته سره ورسیږي، سره وژلې یې هم و داسې کارو ته دې دوی دغه وکړي، تمرکز وکړي په داسې کارو باندې، دوی فکر وکړي و داسې کارونه دې دوی اصلاح کړي. خپل په منځونو کې ګوره، یو بل دا چې دوی په داسې موټرو کې سپریږي چې د 100,000 د 40,000 روپو موټر یې او یا د هغه رقم په 40,000 په 50,000 په 100,000 زموږ په وطن کې زه پیژنم چې په 50,000 کلدارې کوزده کړې ده، په داسې روپو باندې ودونه کوزدې کوي. دوی د ولس غم نه دي اخیستي، دوی خپل د ځان غم اخیستي دي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
قدرمن اوریدونکو، له دې سره د خبرونې دا برخه پای ته رسیږي. د ازادۍ رادیو په پاتې خبرونو کې زمال نورو همکارانو سره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې ورزول.